دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه ناشا باشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اوري ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د فساد سره مبارزه روڼتیا امانتداری او حساب ورکولو ته وده ورکړي په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د فساد پر ضد د حقوقي او بنسټیزو چوکاټونو درامست کولو په برخه کې مثبت ګامونه پورته کړی دي خو لا هم ډېرې نیمګړتیاوې لکه د شفافیت روڼتیا او حساب ورکولو د لا ډېرولو اړتیا په ځای پاتې ده په دې راپور کې ویل شوی دی چې حکومت د فساد ضد اصلاحاتو ته دوام ورکړي که څه هم د کووېټ نو نسوبا ناوړه اخیزي د سولې روانې خبرې او د نړیوالو ځواکونو د وټلو لیلان وروسته د تاوتریخوالي زیاتېدو د اصلاحاتو د چټکتیا بهیر ورو کړي خو د اداري فساد په وړاندې مبارزې تدریجي پرمختګ هم کړی دی بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي او هر څه ذریعہ د جګړو د بندولو غوښتنه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن به پورې په نیویارک کې کونډه کړې ده دوی په اعلامیه کې په دې هم ژوره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جګړو د شدت او زیان لامل د بشري حقوقو نخکار سرغړونی شوې دي طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګ بریټ مسولیت اخیسته ده د طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد په ټویټر لیکلی دی چې تیر ماخام د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان په کور انتحاري حمله طالبانو کړی او ادعا کوي چې د جنرال بسم الله خان په کور کې مهمه غونډه روانه و د کورنیو چارو وزارت وی په دې حمله کې د خزو په شمول اته کسان وژل شوی او شل نور زخمیان شوی دي
در نتیجه حمله وحشیانه ترسان در منطقه شیرپور کابل متاسفانه به تعداد 8 نفر شهید و بیش از 20 نفر زخمی داریم اکثریت مطلق شهدا و زخمی ها افراد ملکی هستند مهاجمین تعدادشان در حدود 5 تن بود که در ظرف 5 ساعت از طرف قطعات خاص پلیس از پا درآورده شدند
د هلمند ولایتی چارواکی وی په لخکرګه خار کې د جګړې لامل څخه باندې 30 زره کورنۍ بيځه شوې دي د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د چهارشنبې پورز امریکا غا ته ویل د تیری وی اونۍ را په دې خوا د بد جنگي وضعیت لامل څخه باندې 30 زره کورنۍ بيځه شوې دي او د جګړو لامل مرستو ته لاسرسي نه کیږي ځکه هیڅ نشي کولای د ولایتي شورا رئیس تاوله افغان امریکا غا ته ویلي جګړه نن د چهارشنبې پورز د لخکرګه خار لومړی یوځي یا امنیتی قومندانۍ ته نږدې شوې ده د هلمند ولایتي شورا رئیس د وسلوالو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د خلکو له کورونو څخه د سنگر په توګه کار وانخلي او په حکومت یې هم غږ کړی دی چې د ملکی مرجوب له مخنیوي لپاره د وایي بریدونو په وخت کې د احتیاط څخه کار واخلي د کونړ ولایتي چارواکي وایي د کونړ په مختلفو سیمو کې د جګړو لامل تقریبا 9000 کورنۍ بيځه شوې دي په کونړ کې د کډوالو چارو رئیس عبدالرشید صافي امریکا غږ ته ویلي دا کورنۍ څو اونۍ مخکې د طالبانو لخوا د غازی آباد او ناړی ولسوالۍ ترنیول وروسته بيځه شوې دي چې څلور زره کورنۍ ننګرهار ولایت ته پناه وړيده او 2500 نور ته د کونړ ولایتي ادارې لخوا نه بيډنې مرستې رسول شوې دي چارواکي وایي د کونړ او نورستان ترمنځ عمومي لار هم طالبانو بند کړې ده د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت په زرګونو افغانانو ته چې د امریکایي شرکتونو او سازمانونو سره کار کړی دی د امریکا د ویزې ورکولو په نوي پروګرام انتقاد کړی او ویلي دي چې دغه اقدام به د مهاجرت د ستر کړکې سبب شي د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت د سیشن بي پورس په یو بیان کې ویل ترکیه د امریکا غیر مسؤلانه تصمیم چې د ترکیې سره له مشورې پرته نیول شوی نه مانی امریکا غواړي چې دغه کسان خپل هیواد ته یوسي کولای شي هغوی په مستقیمه توګه پالوتکو کې انتقال کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په زرګونو افغانانو ته چې د امریکا سره د تړاو په خاطر د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي د یو نوي پروګرام لمخې ورته د پناه غوښتونکو په توګه په امریکا کې د مشکلو زمينه برابرې تاسو د امریکا غا کاشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. سپینه مانی وی د شپیتو نه زیاتو هیوادونو ته د کووید 19 یو سلو لس دوزه واکسین رسولی دی. سپینه مانی د سیشن بی پورز ناوخته ویل د دې کومکی واکسین اکثریت لیگل د روغتیا نړیوال سازمان په همکاری شوی چې کوواکس پروګرام په چوکاټ کې ترسره کیږي. خو سیمه ایز همکارو دولتونو لکه د افریقا اتحادی او د کاریبین ټولنې هم همکاري کړې ده. د امریکا حکومت وی په دې کومک سره د جمهور رئیس جو بایدن غژمنه پوره شوه چې ویل یې لکه تر لږه 80 میلیونه ډوزه واکسین به د نړۍ نورو هیوادونو سره کومک وکړي. سپینه ماڼۍ وی امریکا به په راتلونکو اونیو کې په سلګونو میلیونه ډوزه نور واکسین هم دنیا سره کومک کړي. د جنوب ختیځ آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د برونی هیواد خارجه وزیر د میانمار د پاره د خپلې ټولنې استازي وټاکو. په یو عمومي اعلامیه کې د آسیان هیوادونو ټولنې ویلي چې آریوان به په میانمار کې د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد او باور فضا بیرته رامنځته کړي. د آسیان بلاک د لسو هیوادونو جوړ دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په دې تر سخت فشار لاندې دی چې په میانمار کې د بې ثباتۍ او تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. په میانمار کې د تیرې فبروري په میاشت کې پوځ د کودتا له لارې منتخب حکومت ړنګ کړ او سیاسي مخالفین یې توقیف کړل. او یو وروستۍ خبر دا ده چې په یونان کې د ډیرو وحشي او خپل سر اورونو له امله په زرګونو خلک د خپلو سیمو ایستل شوي دي. د اتن ښار شاوخوا ته د اطفایي او اور مړکولو تر 1500 زیات مامورین د لګیدلي اور په مړکولو بوخت دي. د یونان پلازمینې ته نږدې لګیدلي اور د استوګنځایونو په لور خورېدو کې دی او له امله زرګونه کورنۍ خوندي ساحو ته وتلې دي. تر اوسه د ځاني زیان خبر نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي وایي ډېری ودانۍ د سیشن بې پورس په اور کې وسوځېدلې. دا وحشي اور او خپل سره اورونه په ترکیې، ایټالیې، یونان، البانی او ټولې سیمې کې لګیدلې دي. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده، لکه څنګه چې له څو ورځو راهیسې تاسو په خبرونو او رپورټونو کې هم اوري چې په هلمند ولایت کې شدیده جګړه روانه ده، چې دا جګړه ان تر مرکز لښکرګاه ښار پورې رسیدلې ده. د هلمند ولایت د امنیتي وضع او د بیزای شوو کورنیو د حالت په اړه به تازه حال د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل نه واورو. پوپل صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. نن هم په لوشګا شهر کې بشپړې جګړیز حالت وو. همداسو شبي وړاندې چې مال محلي مسولینو او د لوشګا شهر د اوسیدونکو سره خبرې وکړې، د لوشګا شهر په بیلابیلو برخو کې هوایي حمله وسوي. تقریبا د شهر په مختلفو برخو کې په کوڅو کې جګړه روانه ده د حکومتي قواو او د وسوالو طالبانو تر مابین. د 215 میوان کلی اردو ویان د جګړن عبدالقادر بهادرزی آشنا رادیو ته ویل چې نن ماخصین سبان دیوه بجه د لشګا شهر په نوایو کې دا د وسوالو طالبانو د تجمع یو غونډه دی په نشه کړی دی چې د شلو تنو وسوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې ده. دغه راز د ویل چې تیر شپه د کلابیست پر طرف باندې هم هوایی قواو الته هوایی بریدونه کړی دی چې د څلور پنځه ستنه وسوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کوي. خو دلته خپلواکو منابعو ته مستقلو منابعو ته لاسرسي محدود دی. لشګا شهر کې لا هم بشپړ جګړیز وضعیت دی. موږ کوشش وکړي چې د ملکی طرفاتو مسله هم معلومه کو، خو د هلمند د عامې روغتیا ریاست هغوی د لشګا شهر له اوسیدونکو څخه وشي دي چې د دوی روغتونونه نور د ګنجایش نه لري چې هلته د جګړې قربانیان تداوی کې د ټکانو درملنه وکړي. نو غوښتنه کړې ده چې دوی په خپلو کورو کې پاتې شي او د سړو مرمیو تلفات ډیر زیات وي. دا یو عمده مسله په داخله لشګا شهر کې او په زمن کې د حکومتي قواو په اړه باندې هم داسې ویل کیږي چې د هلمند د امنیه قومندانۍ سره نږدې الته جګړه د پرون ورځ رئیس الله هم دوام لري او حتی ځینې داسې نتایجي راپورونه هم دي چې د امنیه قومندانۍ په کرول کې دا جګړه و. نو په کول کې د هلمند ولایت د لشګا شهر چې امنیه قومندانۍ د مثلا حکومتي تاسیساتي لدیو څخه حکومتي قواوی دفاع کوي، اما نور د شار په مختلفو برخو کې د جګړې راپورونه مسلسل کړي دي. د ملکی تلفاتو مسله ډیر زیاته یادېږي. د لشکره شهر اوسیدونکو وایي چې دوی له تیری وی افتی رئیس اکثریت په کورونو کې بند پاتې دي. د خوراکي موادو هم د کلات مسله ده او ډیر امکانات تلاسرسي هم نشته. خلک تر ډیره پورې کوشش کوي چې د سر ساتلو په خاطر باندې په خپل کورونو کې الته محفوظ پاتې شي. نور دې ته ترجیح هم نه ورکړي چې خوراکي مواد پیدا کړي یا مثلا د شک مواد پیدا کړي. اما د شک نشته چې وایي د خوراکي موادو او د شکي موادو هم الته دیندې او بو د صحیح پاک او بو او زمين کې د خوراکي موادو د کلات مسله هم ده. نو دا ورسته حالات د لشکره شهر ولیکن جګړه ده او شهر لا هم په بشپړ توګه د جګړې په حالت کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په افغانستان کې د وحشیانه او ظالمانه تاوتریخوالو عاملین. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس وایي د طالبانو عمل د هغوی د مشرانو له څرګندونو سره توپیر لري. بلخوا د سه شنبه په ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفون خبرې کړې دي. دا چې د کورنیو چارو وزارت د کوم دلایلو له مخې طالبان د تاوتریخوالو عاملین بللې دي او د غنی او بلنکن د خبرو مهم ټکي څه دي، په دې اړه به نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال زینه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس وایي چې طالبان د وحشیانه ظالمانه او له تاوتریخوالو د ډکو اقداماتو عاملین دي.
هلته یوازې یو ګوند دی چې په ډیرو مواردو کې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالو وحشیانه او ظالمانه چلند عاملین دي او دا طالبان دي. ښکاره ده چې هلته د داعش په څیر نورې ترهګرې ډلې هم فعالې دي، خو موږ د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی وینو. هغوی د انسانانو ژوند ته ډیر لږ احترام لري. هغوی د افغانانو اساسي حقونو ته چې په خوندیتوب او امنیت کې ژوند کول دي ډیر لږ درناوی کوي.
نت پرایس زیاته کړه هدف یې وژنې د ودانۍ او پلونو رنګول، د نورو مهمو بنسټونو ویجاړول او ټول هغه له تاوتریخوالو ډک اقدامات چې د افغانستان د خلکو په وړاندې کیږي د طالبانو د رهبری د څرګندونو سره توپیر لري. بلخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د دوشنبه په ورځ وویل په یو افغانستان کې چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی نه وي، یو نماینده او ټول شموله حکومت ونه لري، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته درناوی نه وي، داسې یو افغانستان به هم د امریکا او هم د نړیوالې ټولنې لپاره یو تجدید شوی دولت وي.
The Taliban has repeatedly said
طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې هغوی د افغانستان پر راتلونکي کې د یو شمیر شیانو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. هغه دا چې په نړیواله توګه پر رسمیت وپیژندل شي، نړیوال ملاتړ ولري. هغوی همدارنګه غواړي چې مشران یې په ټوله نړۍ کې آزاد تګ راتګ وکړي. هغوی پر ځانونو د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي هم دي. که چیرې طالبان په زور د افغانستان د نیولو هڅه وکړي او یا هم جنایتونه وکړي چې راپور یې ورکړل شوی دی، نو د دوی په غوښتنو کې به د یوې منل هم امکان ونه لري.
بلخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې ممکن له امریکا سره د روابطو له امله د طالبانو لخوا په نښه شي د مهاجرت یو پلان اعلان کړ. د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د پی 2 یا دویم ترجیحي پلان په نامه پروګرام اعلان کړ او په کې هغه افغانان شامل دي چې د امریکا لخوا په تمویل شوي پروژو په امریکا کې د میشتو غیر دولتي بنسټونو او رسنیو لپاره کار کړی وي. خو هغه زیاته کړه په نوي پروګرام کې ټول هغه کسان نه شاملېږي چې مرسته کړې ده.
نن د امریکا خارجه وزارت د هغو افغانانو لپاره د ځای په ځای کولو نوی پروګرام اعلانوي چې له امریکا سره مرسته کړې ده، خو د مهاجرت په خاصو ویزو کې نه شاملې دي. موږ د پی 2 یا دویم ترجیحي پلان په نامه یو پروګرام رامنځته کړی دی چې ګڼو افغانانو او د هغوی د کورنیو غړو ته د امریکا د مهاجرت په پروګرام کې د داخلېدلو موقع ورکوي.
خو دغه اقدام یو لوی مسله هم لري او کیدای شي د هغو کسانو شمیر په جدي ډول محدود کړي چې ممکن ګټه ورڅخه واخیستلی شي. هغه دا چې وړاندیز کوونکي باید د چارو د پرمخ بیولو لپاره چې 12 تر 14 میاشتو وخت نیسي افغانستان پریږدي او دریم هیواد ته ولاړ شي، او په دې موده کې امریکا په پام کې نه لري چې د هغوی له تګ او په بهر کې د مشکېدو سره مرسته وکړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش د خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي، د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ، د میوو او ترکاریو څخه ډېره استفاده وکړئ.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس په مثبتو پیښو کې د کموالي سره سره د دغه وبا ګواښ لا هم په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي دفتر یا اوچا وایي کرونا وبا د وچکالۍ سره یو ځای افغانستان کې خوړو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د عامه روغتیا وزارت په روسي ورځو کې په شمیر ولایتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې کمیدو ته په پاملرنې وایي چې د کرونا وبا دریمه څپه لا هم په افغانستان کې د حرکت په حال کې ده، او لا هم د دې احتمال خورا زیات دی چې یو ځل بیا د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح خوایي چې په 2-3 ورځو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدو باید دا ونه ګڼل شي چې ګل دا ناروغي ختمه شوې ده.
نو هدف د دې دا دی چې اوقایو اهتمامات ته جدی توګه اړتیا شته. توقع می ده چې رسانی د پیغام رسانی په برخه کې مشترک همکاري وکړي او ټولنه د اهتماماتو د رعایت په برخه کې.
ډاکټر مجروح خویل چې وسم په افغانستان کې د کرونا وایرس ګواښ په جدي ډول شته او خلک باید په ورځني ژوند کې وي کوي اهتمامات په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د کرونا وایرس د 3 نو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دغه وزارت پرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تیرو 3 موده کې 8 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي چې ورسره په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 6,300 تنه د ناروغي مړه شوې دي.
په تیر 3 ساعتونو کې 2,944 مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې تست شوي دي، چې له دې جملې څخه 3,433 تنه مثبتو، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,903 شپېته ته ورسېدل. په یاده موده کې 430 کسان راغلي دي او متاسفانه 30 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې په روانه اونۍ کې د اخته ورځو د مخه ورځو پرتله د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 3 ولایتونو پرته په اکثرو ولایتونو کې د کرونا وایرس په پیښو کې کموالی لیدل کېږي. په افغانستان کې شاوخوا 1 کال او څه باندې 15 میاشتې وړاندې د کرونا وبا خپره شوې چې د نړۍ د نورو برخو په څېر د ژوند په ټولو برخو پراخه اغېزه پرېښې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د ولسي راپور له مخې د کرونا وبا او وچکالي په افغانستان کې خوراکي توکو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو سبب شوي دي. دا اداره د یوې تازه سروې له مخې چې په روسي ولیو کې شوي وایي چې د اټکل له مخې 2.2 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د ټول نفوس نږدې دریمه برخه جوړي د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. وچا وایي چې د خوراکي توکو کمواله د یو بحران حالت غوره کړی چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي. وچا د بهرنیو هیوادو سره د افغانستان د سرحدونو تړل او د جګړو له امله د خوراکي توکو په انتقال کې ځنډ هم د بیو د لوړوالي د علتونو په توګه یاد کړی دي. ګرمیتون د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په ځینو برخو کې د اوبو د کمبود ستونزې له امله سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو سره په ګډه تیره میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه خلکو ته د خوړو د برابرولو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي سره لدې چې د عراق حکومت د شکنجه پر خلاف یو لړ قوانين نافذ کړي دي او یو مجرمانه عمل غني، خو عمل پرې نه کیږي. او د توقيف په دوران کې په دولتي زندانونو کې د قیدیانو د وهلو، زورولو او شکنجه کولو په خیا امدي. په دې اړه ولا جنونه د خبريالې لیزا شلاین درالګلی رپورت خلاصه ل سید سلیمان شانه ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د عراق حکومت د غهواد په دولتي زندانونو کې په پراخه پیمانه قیدیانو په شکنجه کولو او زورولو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري او په عراق کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په یو تازه ریپورت کې چې د سه‌شنبه په ورځ د اګست په درېمه په جنیو کې خپور شوی دی ویل شوی د قیدیانو شکنجه کول او زورول چې قانون له مخې منع شوی دی او د عراق حکومت هم په دې باب د ملګرو ملتونو نړیوال کنوانسیون په 2011 میلادي کال کې توثیق کړو. که څه هم چې د عراق حکومت په محبسونو کې د مخنیوي په خاطر یو لړ قوانین اعلان کړی دي خو د چارواکو لخوا پرې عمل نه کیږي. په دې رپورت کې د عراق په دولتي محبسونو کې د 2019 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې نه د 2021 میلادي کال د مارچ تر 10 نیټې پورې د قیدیانو وضعیت ارزیابي شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې اصل ستونزه دا ده چې د عراق حکومت د قیدیانو د شکنجه کولو د مخنیوي لپاره عملا لازم تدابیر نه دي نیولي. نو بنان په زندانونو کې د قیدیانو شکنجه کول، زورول او وهل او ټکول د پخوا په څیر دوام لري. ملګري ملتونه وایي چې دا ریپورټ یې له 215 عراقي قیدیانو سره د مرکو په اساس تیار کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندا میرمن مارتا هرټاډو وای چې سمونمای قیدیانو د ملګرو ملتونو مفتشانو ته وویل چې د اسارت په دوران کې د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه شوی وو چې په دې کې په فولادي پایپونو او ډنډو باندې وهل، د برقي مزو په وسیله د شاکونو ورکول او ډول ډول نور ظلمونه شامل وو. یو قیدی ورته وویل دواړه لاسونه یې ولچک شوي او د یو د توقیف خانه له سقف نه د اوسپنو د زنجیر په وسیله سرچپا ځوړند شوی و. میرمن هوټارډو په دیاړه امریکا غږ ته داسې ویل:
The report states that legal procedures designed to bring interrogations and detention under judicial control within 24 hours.
نوموړي وایي هغه حقوقي مقررات چې له مخې باید له تفتیش نه مخکې د 24 ساعتونو په دوران کې د قضایي قوانینو په چوکاټ کې شامل شي عمل پرې نه کیږي او چارواکو له قیدین خپلې پلټنې او تحقیقات نه بشپړ کړي په سیستماتیک توګه یو مدافع وکیل ته لاسرسی ځنډول کیږي. د هټاډو په وینا قیدیان د دې لپاره شکنجه کیږي او وهل کیږي چې اعترافونه ورنه واخیستل شي تر څو چې چارواکو د همدغو اعترافونو په رڼا کې له هغوی نه تحقیقات نه بشپړ کړي مدافع وکیل سره د ارتباط ساتلو اجازه نه ورکوي. همداراز د عراق د ولسو دولتي توقيف قانون په اړه سم معلومات نه لري.
The report also raises concerns that the authorities ignore complaints and signs of torture and says
نوموړي وایي چې په دې ریپورت کې په دې اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې چارواکي د قیدیانو پر شکایتونو باندې خپل غوګونه کړي او نه پر بدن باندې د زجر او شکنجو علامو او نښو ته ګوري. کوم قوانین چې د قیدیانو د شکایتونو د اوریدو لپاره وضع شوي دي دا ښکاري چې نه منصفانه او عادلانه او نه موثر دي. په دې ریپورت کې دا خبره هم شوې ده چې له امنیتي ځواکونو د باسخواس نه کول په دې معنی دي چې چارواکي هم په پټه توګه د دې ډول ظلمونو او تیري او د دوام اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې ریپورت کې د عراق په حکومت باندې غږ شوی دی چې د شکنجې ضد مقررات د نړیوالو قوانینو سره سم په یو حقوقي او قانوني چوکاټ کې شامل کړي. عراقي چارواکي باید په ځانګړې توګه د شکنجې د منع کولو په باب د ملګرو ملتونو د نړیوال کنوانسیون احترام وکړي او د قیدیانو شکایتونه باید واوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنره میرمن مشال بشالت وای چې د کاغذ پر مخ د شکنجې ضد قوانینو لیکل کافي نه دي او عملي کول به په اوږده موده کې په عراق کې د سولې، ثبات او امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. هم د دولت په خیر ده او هم د شکنجې او زجر د قربانیانو په خیر ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ساکا زیات شمیر کډوال له فرانسې نه انګلستان ته د انګلیش کانال لاره په کوچنیو کشتیو کې ورغلي. د برتانی حکومت په پام کې لري چې اجازه پرته د داډول کډوالو ورتک جرم وګڼي. نور حال رپورت کې
د کښتۍ د تګ راتګ د نړۍ تر ټولو بوخت لار ده. هر ورځ په لزګونه او ځینې وخت په سلګونه کسان له فرانسې نه برتانیا ته راځي او د پناه غوښتنه کوي. تیره میاشت دغه کسانو ویډیو اخیستل شوی چې نږدې 1.5 کیلومتره د برتانیا له کانال نه راتیر شوی وو.
سودان. یو هاف نو انجن؟ یو هاف انف واټر؟ یو هاف سمثینګ ټو درینک؟
نو.
دا کډوال له بیلابیلو هیوادونو افریقا، منځنی ختیځ او سویلي آسیا کې د ناورین او بیوزنۍ له کبله راغلي دي. د شمیرولو مخې تیره میاشت په یو ورځ کې 420 کسان راغلي دي چې په روان 2020 کال کې تر اوسه د ټولو راغلو کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی دی. دا د تیر کال په پرتله زیات شمیر کډوال دي چې برتانیا ته راغلي دي. حکومت وایي چې د کډوال راتک مخنیوي لپاره به اقدام وکړي.
موږ هم دا اوس وینو چې د خلکو قاچاق کوونکي او جنایي ډلې زموږ د پناه غوښتنې له سیستم څخه د خپلو ګټو لپاره په مؤثره توګه استفاده کوي او دغه کسان د قانوني لارو پر ځای زموږ هیواد ته په غیر قانوني توګه راځي.
منتقدان پر خریه موسسو نیوکه کړي چې برتانیا ته د دغه کسان د راتک زمينه برابره کړې ده. د برتانیا حکومت د نوي قانون تصویبولو په لټه کې دی ترڅو هغه کډوال چې له اجازه پرته راځي ان تر څلورو کلونو پورې په زندان محکوم کړي.
دا له نړیوال قانون نه مخ اړول دي. تاسو پوهیږئ چې د جنیوا کنوانسیون له مخې خلک حق لري او کولای شي کوم هیواد چې تاکي پکې پناه وغواړي په قصدي توګه د مجازات کولو احساس کیږي، د ټاکان ورکولو احساس کیږي. سخت شرایط داسې محسوسیږي چې خلک د دې احساس وکړي چې بریتانیا دوی ته د خراغ واسطه ځای نه دی. حقیقت دا دی چې دا کار به خلک له راتګ نه منی نه کړي.
تیره اونۍ برتنوي قانون جوړونکو د نوي راغلو کسان د ژوند پر شرایطو نیوکه وکړه چې کډوال له ماشومانو سره په ځمکه ویده وو. په ورته وخت کې برتانیا فرانسې ته 15 اویا میلیون ډالر ورکړي چې د فرانسې په شمالي ساحل کې څارته وده ورکړي او د کډوال د راتګ مخه ونیسي. برتانیا تیر کال هم فرانسې ته 9 میلیون ډالر ورکړي وو. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ختیځ ولایت کونړ او ننګرهار کې سلګونو کسانو د امنیتي ځواکونو په ننګه د الله اکبر شعارونه بدرګه کړل او ویل چې د طالبانو په ضد به د امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ ودرېږي. زبی الله غازی په دې اړه رپورټ را لیکلی.
کونړ کې سلګونه کسان په اسد آباد او نورو سیمو کې د الله اکبر د چغې په خبرګولو پسې راوتلي وو او موخه دا و چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ ناره وکړي. دا چغه په اول ځل له هرات راغبرګا شو. هغه مهال چې ولسی خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ شوارونه شروع کړل، په اسد آباد کې راټول شو کسانو چې ډېر ځوانانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړلو غږ وکړ او ویل چې د طالبانو په ضد به ودرېږي.
تاسو وته تل چې نن په کونړ ولایت کې ولسونه په هجوم او جوش سره راوځي او د الله اکبر چغه وي. د دوی ځوانانو د احساسات ډیره مننه ده. د دوی احساسات سمادني کې دوی ټول د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او دوی خطر راغلی چې موږ امنیتي ځواکونو ته اسلامي او ملي روحیه ورکو او یو تر ډاډ ورکو چې ولسونه ځوانانو تر شا ولاړ.
دوی ول دا غږ بنورم بدرګه کی او د کلو او باندو په وسیدونکو غږو کچې د خپل اوسنی نظام لاتړ دی وکي کنه ورسته به پخېمانه شي.
دا نظام چې د تاریخ په اوږدو کې هم د ځوانانو ساتلې دي او هم د ځوانانو چې په همدغه هوډ باندې یو ځل بیا راوتلي دي او د خپل نظام غتيري لستراولني چې دي د دې د ساتنې په خاطر باندې چې زمنګ امشته باندې څوګ لړنکي زمنګ بس کم بس 30 کارونه شي شو دي په تیر څو کلونو کې
کې د ساتنې په خاطر د خپل امنیتی ځواکونو د ملاتړ په خاطر د خپل نظام په د ملاتړ په خاطر باندې موږ تراوتی وو موږ ملاتړ کوو او کړتیا شو د خپل امنیتی سرتیرو د ملاتړ په موخه تر څنګه راځو او د خپل نظام ملاتړ کوو.
په گاونډي ولایت ننګرهار کې هم له جلال آباد خار ولسوالیو د تکبیر چغه راغبرګ شو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د الله اکبر چغه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پورته شوې ده. طالبانو دغه کمپاین ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې د الله اکبر شعار د دوی دی چې دا شل کاله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد پورته کړی دی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده.